ناس تړي مشي سحر مبخير تاسو زموږه لازادې رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا ګوزند د وایروس پر ضد د واکسینو کمپاین پروند شنبه رسمن پیل شوې دي د طالبانو تر واک لاندې د امریکا د وزارت اعلان کړی چې دا کمپاین به په ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هلمند او کندهار ولایتونو کې د څلورو او په پاتې اته ویشتو ولایتونو کې د درې ورځو لپاره وي د دې وزارت ویان شرافت زمان امیر خیل وایي په دې کمپاین کې به نږدې 12 میلیونه لا 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند څاڅکي ورکړل شي بل پلو د خیبر پختونخوا روغتي چارواکو ویلي د اپریل له 18 تر 20 به په شپږ دېرش زلو کې نږدې 2 میلیونه لا 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې له هم پکې د پولیو یا ګوزند ویروس مثبت پیښې ثبتېږي د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې تېر کال په افغانستان کې د پولیو څه باندې 40 مثبت پیښې ثبت شوې وې چې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت لخوا رد شوې په خیبر پختونخوا کې بیا تېر کال د دې ویروس 40 مثبت پیښې ثبت شوې وې پولیو یا ګوزند یو ویروسي ناروغي ده چې تر ډېره پرې له 500 کلونو کم عمر ماشومان اخته کیږي او د دایمي فلج سبب ګرځي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وايي له ایران سره مو مذاکرات خو ټرمپ د خبره د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې خبريالانو ته کړې وزه تکړه ده د ایران د اټومي پروګرام او په غزه کې د اوربند پټړاو د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کوي د امریکا یو ایرانی چارواکو ترمنځ په عمان او ایټالیا کې له دوه ځلي خبرو اترو وروسته د لومړي ځل د چټرم دا ډول څرګندونه کوي بل پلو ایرانی چارواکو هم تایید کړی چې له امریکا سره یې مذاکرات خو او پرمختګ پکې شوی دی د اکسوس په نوم یوې امریکایي ویبپاڼې لیکلي دي تماده د امریکا په وخت د دوشنبه په ورځ د ټرمپ او نتنیاهو په ټلیفوني اړیکه کې تیرن او غزې په اړه خبرې وکړې ټرمپ او نتنیاهو دوه اونۍ وړاندې په سپینه ماڼۍ کې کتلي وو د امریکا له سفره تر ستنېدو وروسته د اسرایلو صدر اعظم په اوډیو پیغام کې ویلي وو دی او ولسمشر ټرمپ توافق کړی چې ایران باید اټومي وسله ونه لري د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي پروګرام پر سر مذاکرات دوه اونۍ وړاندې پیل شول امریکا وایي ایران دی د یورانیم له غني کېدو لاس واخلي خو ایران بیا وایي اټومي پروګرام سولې اهداف لري د روسي بيپل ټالووتکو او توغندي او یو ځل بیا د اوکرين پلاسمینه کیف یو شمیر نور خارونه پنهخه کړی دي په دې بریدونو کې په خیرسون خار کې یو تن ټپي شوی دی د بریدونه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له هغه څرګندونو یو ورځ وروسته دي چې ویلي وو کله مند د اوکرين او روسیا پروانه ونه کې د سولې په اړه یو هوکړه ترسیږي بل په لاره اوکرين د روسي پر بلګرات خار د توغندي او بيپل ټالووتکو بریدونه کړی دي د دې بریدونو له کبله د احتمالي مرګ شوبلې جزئیات خبره شوې نه دي د اوکرين او روسي ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو په ډګر کې بیا کرملین د اوربند په اړه څه ویلې نه دي خو د امریکا د استازي د هغو څرګندورو هرکلی کړی چې ویلي وو اوکرين به ونه شي کولای چې له ناټو سره یو ځای شي تمه ده په همدې روانه اونۍ کې د امریکایي، اروپایي او اوکرایني چارواکو ترمنځ له روسي سره د سولې د مذاکراتو په اړه په لندن کې ناسته جوړه شي د راپورونو له مخې د اوکرين په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی غواړي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو ځل بیا وګوري د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې چرته د اوکرين او روسیې ترمنځ ضرور بندونه شي امریکا به له دې مذاکراتو ووځي او د امریکا د ولسمشر مرستیال جی دیوانس او د هند صدر اعظم نندرا مودی پروند شنبه اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې پرمختګونه شوې دي روټرز خبري ایجنټس د راپور له مخې دا پرمختګ په داسې حال کې دی چې هند هڅه کوي د امریکا د لوړو طرفو مخه ډب او د ټرمپ د ادارې ملاتړ ترلاسه کړي جی دیوانس د دوشنبه په ورځ د خیریکاري سفر په ترڅ کې هند ته تللی دی د امریکایي چارواکو په خبره جی دیوانس تاج محل تتللی او پاجی پور خار کې وینا ترلوده د مودی د دفتر د بیان له مخې دواړو مشرانو د انرژي، دفاع او د ټکنالوژي په برخه کې د همکارۍ پر پراختیا خبرې کړې دي د ټرمپ اداره بیا وایي هند او امریکا د سوداګرۍ د دوام لپاره پر یوې حل لارې هوکړه کړې ده نندرا مودی د نړۍ له رهبرانو لومړی هغه و چې د ټرمپ د دویمې کاري دورې له پیل وروسته د هغه سره وکتل تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې سره د مطالب واوریدل شي. قزاقستان وای په افغانستان کې د ریل پټلۍ قانونو تیلو غازو او نورو زیربنای پروژو په برخه کې پنګونه کوي، خو سیاسي او اقتصادي شنونکو ورته اندېښمن دي.
دا سیاسي اوازه لري چې په دې شاته د روسیې لاسته روسیا پیږي د خپل حریف د امریکا د اهدافو لپاره مقاصد لپاره سره د افغانستان له سره راځي.
رانې با په دې اړه سره جزئیات اوري. ګاونډي پاکستان د بور شو چې هلته افغان کډوال شکایت کوي،
خلق نیسی د خلکو نه پیسې اخلي، خلق پارکونو ته نشي تلای، باندې نشي راوتلای.
اندرنګ خوسته به هم ورشو چې هلته هغه ځوانان چې سپورت کوي د امکاناتو غوښتون کړي. د خبرې خبرونې په پای کې به ساسه پیغامونه هم لرو، نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو، نور موضوعات هم شته. ملتیا مغوړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یم ستړی مشه زفرید سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره قادر جلالوف دی. قزاقستان وایي چې د ریل پټلۍ قانونو تیلو غازو او نورو زیربنای پروژو په ګډون د افغانستان په مهم اقتصادي برخو کې پانګونې ته چمتووالی لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې درک په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د دې چمتووالی اعلان د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د کتنې پر مهال کړی دی. خو یو شمېر اقتصادي او سیاسي کارپوهان د دې پانګونې نې د سرنګوالي په اړه ویشلې نظرونه لري. تفصیل فیروز عزیزی نورو.
قزاقستان اعلان کړی چې د افغانستان په ترانسپورت، قانونو، تیلو، غازو او نورو اقتصادي برخو کې پانګونې ته چمتو دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې لارګ په خبره سوی خبر پاڼه کې راغلی چې دغه موضوع د دوشنبه په ورځ د اپریل په 20مه د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سریک ژومانګاریان او ورسره مل پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د لیدنې پر مهال مطرح کړی ده. وړاندې خبر پاڼه کې راغلی چې قزاقستان د تورغونډۍ، هرات، سپین بولتک د اورګاډي د پټلۍ جوړولو لپاره د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت طرحه برابره کړې او د قانونو، تیلو، ګازو او په افغانستان کې د انټرنیټ د لاین رغونې په برخه کې پانګونې ته چمتو دی. په دې بیان کې د قزاقستان د صدر اعظم د مرستیال سریک ژومانګاریان په حواله راغلی چې قزاقستان د یو پرمختللي او خپلواک افغانستان ملاتړ کوي، خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې قزاقستان په افغانستان کې د پانګونې له لارې په جنوبي آسیا کې د خپل اقتصادي نفوذ د پراخولو او د خپل صادراتو د ترانزیت او بدیلې لارې د موندلو په لټه کې دی. له دې ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل که څه هم د طالبانو حکومت مشروعیت نه لري، خو ځینې هیوادونه د خامو موادو د افغانستان موقعیت او ترانزیت ته په پام سره د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر له طالبانو سره تعامل کوي.
مسایل بشري او مسایل مدنی وی برزونه مسانه برزونه منافع اقتصادی شان مهم است.
اغوی تا بشری او مدنی مسائل مهم ندی، اغوی تا خپل اقتصادی گتی مهم دی. دوی غواړي افغانستان چې له سیاسي او اقتصادي اړخه اساس موقعیت لري په خپل ګټه وکاروي.
د اقتصادي انګیرنو ترڅنګ ځینې سیاسي شنونکي بیا په دې باور دي چې کابل ته د قزاقستان د پلاوی سفر ښایي د افغانستان په اړه د مسکو پر وروستیو اقداماتو اغېزې پورې تړاو ولري. پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو پوه عزیز الدین معارج ازادي راډیو سره خبرو کې وویل سره له دې چې د طالبانو حکومت سرپرسته اداره ده او اساسي قانون نه لري، په داسې حالت کې د هیوادونو پانګونه بحث پرون کده.
د قزاقستان هیواد نزدیکدن افغانستان ته اصلا دا سیاسي اوازه لري چې په دې شاته د روسیې لاسته روسیا پیږي د خپل حریف د امریکا د اهدافو لپاره مقاصد لپاره سره د افغانستان له سره راځي. روسیا هم د اول د مرکزی آسیا بې طرفه هیوادونه لکه قزاقستان تر وړاندې کوي، له قضایا او احوال نه ځان خبروي او زمینه مساعدوي د خپل اهدافو
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې سترې محکمې څلور ورځې وړاندې اعلان وکړ چې طالبان یې د دغه هیواد د ترهګرو ډلو له نوملړه ایستلي دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل له بېلابېلو هیوادونو سره د تعاملاتو او اقتصادي اړیکو د ټینګښت خبره کړې، خو تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د قزاقستان، چین، روسیې، ایران او ځینو نورو هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو د دوی ډیپلوماتان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته استولي دي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له یو شمېر بهرنیو هیوادونو او شرکتونو سره د قانونو او نورو اقتصادي برخو کې ګڼ تړونونه لاسلیک کړي دي. د طالبانو حکومت دغه پانګونه اقتصادي فرصت بولي، خو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د دې پانګونو لاسته راوړنه په شفافیت، سیاسي ثبات او د حساب ورکونې مدیریت پورې تړلې ده.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د تیر جمهوری حکومت د امنیتي ځواکونو یو غړی چې د متحده ایالاتونو ته یې د کډوالۍ قضیه درلوده په پاکستان کې ځانوژنه کړې ده. دغه ګاونډیانو ملګري وایي چې دا پیښه د یکشنبې په ورځ د اپریل په شلمه په لاهور پنډې کې رامنځته شوې. په دې اړه نور تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
د کډوالۍ د کړکې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو بد وضعیت تل یو بل افغان قرباني واخیسته. په راولپنډۍ کې د افغانستان د ملي اردو یو پخوانی افسر عثمان ځانوژنه کړي. د هغه د ګاونډیانو په ګډون ځایي سرچینې وایي چې دا پیښه د یکشنبې په ورځ د اپریل په شلمه رامنځته شوه. د دوی په وینا په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکي ننګونې او متحده ایالاتو ته د کډوالۍ د قضیې د پروسې اوږدېدل د نوموړي د ځانوژنې اصلي لاملونه دي. د راولپنډۍ په سټلایټ ټاون کې یو افغان کډوال امیر چې د عثمان ګاونډی و ازادي راډیو ته وویل دی وایي هغه د پی ټو پی ون کیس درلود. آی او ایم او د امریکا سفارت ورسره انټرویو هم کړې وه، خو له بده مرغه وروسته دا پروسه وځنډول شوه او دا د دریو میاشتو په تېرېدو لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نشته. د هغه ستونزو له امله چې هغه ورسره مخ و مایوسه شوی و او بالاخره یې ځانوژنې په اړه شو. د ځایي سرچینو په خبره هغه دوه میرمنې درلودي او له څو کلونو راهیسې په راولپنډۍ کې له خپل یوې میرمنې سره ژوند کاوه. که څه هم دغه سرچینې د نوموړي د شخصي ژوند په اړه ډېر جزئیات نه لري، خو د خپره شویو معلوماتو له مخې عثمان په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ملي اردو جګړن او د تخار د خواجه غار ولسوالۍ اوسېدونکی و چې د تیر حکومت له ړنګېدو مخکې د هرات په قول اردو کې د یاور او دفاع وزارت په مرکزي قطعاتو کې دندې ترسره کړې وي. پاکستانی پولیسو تر اوسه دغه پیښې په اړه څه نه دی ویلي. دا په پاکستان کې د افغان کډوالو په منځ کې د ځانوژنې لومړنۍ پیښه نه ده. په 1402 مریز کال کې د محمد شفای په نوم یو افغان چې کاناډا ته د تک کیس درلود په اسلام آباد کې ځانوژنه وکړه. له دې مخکې په دې ښار کې وی بل افغان کډوالې مریم سادات د یوې ودانۍ له پنځم پوړ ځان وغورځوه او مړه شوه. دغه راز په همدې کال کې دوه نور افغانان سایم او زکریا بلوچ هم په پاکستان کې ځانوژنه کړې وه. د دې ټولو پیښو لوی لاملونه په پاکستان کې د کډوالۍ سخت ژوند او کډوال منونکو هیوادونو ته د هغوی د لیږد پروسې ځنډ بلل شوی و. په پاکستان کې میشت یو شمېر نور افغان پناه غوښتونکي چې له متحده ایالاتو سره د کډوالۍ قضیې لري هم سخت اندېښمن دي. وایي په دې هیواد کې اوسنی وضعیت دوی له ستونزو سره مخ کړي او دا چې پروسه باید بیا له سره پیل شي. ناهید سادات چې د پی ون کیس لري ازادي راډیو ته وویل
موږ مخکې یو څه هیله من وو او فکر مو کاوه چې ښایي د اپریل له 1 نیټې وروسته بدلون راسي، خو که دا پروګرام بیا پیل نه سي نو دا به د افغان پناه غوښتونکو لپاره یوه لویه او جدي ستونزه وي. په دوی کې داسې کسان شته چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره هیڅ لاره نه لري. خلک له داسې یو وضعیت سره مخ دي چې آن هڅه کوي ځانونه ووزني. موږ هیله لرو چې د محکمې په ملاتړ سره به دا پروسه بیا پیل سي.
د افغانستان د امنیتي ځواکونو په خوانی غړی رحیم چې دا هم امریکا ته د تک کیس لري ورته اندېښنه لري.
امریکا او قانون او کیسونه ټول هم داسې ګرځېدلي دي. موږ په ډېرو سختو مشکلاتو باندې مواجه یو، که چېرې موږ د پاکستان د اکبري اسطولو په لړۍ کې موږ هم برابر شو. موږ هلته د مرګ په کجیدو سره مخامخ
دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام درې میاشتې ځنډ د یکشنبې په ورځ د اپریل په شلمه پای ته ورسید. خو د امریکا حکومت لا تر اوسه اعلان نه دی کړی چې آیا دا پروسه به بیا پیل شي او کنه. مخکې له دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې تر مراسمو وروسته د روان کال د جنورۍ په شلمه په یو اجرایي فرمان کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د درېو میاشتو لپاره ځنډولی و. د دغه فرمان په پایله کې زرګونه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاران وو ډیری د پاکستان، قطر، متحده عرب امارات او البانیا په څیر هیوادونو کې د خپلو کیسونو د څیړلو په تمه دي خو اندېښمن شوي. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی همکارانو او د هیواد ته لیږدول شوي په سمه توګهیې امنیتي څیړنه نه ده شوې، نو له همدې امله امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی دی.
اوس به هم خوست ته ورشو. د خوست د اسماعیل خیلو مندوزیو ولسوالیو اړوند د حسن محمد سمی اوسیدونکي وایي چې د دوی لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه د اوبو او سیلابونو له دوامداره ګواښ سره مخ ده. دوی زیاتوي چې په دې سیمه کې قوي سیلابونه راځي چې زیاتره یې پخوانی جوړ شوي استنادي دیوالونه، کانالونه او سربندونه یې ویجاړ کړي او له منځه یې وړي دي. نور تفصیل د نجیب الله لخیل په راپور کې اورو.
د خوست اسماعیل خیل اومندوزی ولسوالی اړوند د حسن محمد سیمی اوسیدون کی چې کورونا اوزمه کې د شمال خور په ژه آباد شوی وای د سیلابونو او خړونو له کبله د دوی د کرنی زوزمه کوی و برخه وی جاړه شوی او اوس هم ډیر زوزمه کوته د غوخ متوجه دی. دوی زیاتوی کچری د دې زوزمه کو د شغورن لپاره په محافظتی یا ساتندو اقداماتو کې اړوند اداري او بهرنی مؤسسه ور سره مرستهونی کی د دوی ټول سیمه په خور بدلیږي. د یاد سیمې دریو تن اوسیدونکو عبدالرحمن نبی خان او محمد ابراهیم مشال رادیو ته وویل
موج من خپل منځګم چې دوه څلور جره به دو لکه درې جره به نوړې د هېواد دوه پټې را پاتې دي چې برنه وشي زیات بېخي اندېښمن لکه د نرم را نوړې ټول ډیونې مات کړې دي.
دا سر په سر کې پوکې اندېښمن چې پاخیز به کې را نوړې دا دې ودونې ځکه خو چې کومې دي دا خېوړې دا خټولې هغه شاته چاته دی پټې ور پاتې چاته یو پټې ور پاتې چاته پیز پټې ور پاتې
پس سرګو ته ولومنګ به وسې دوه وسې واجب منشان شو راځي موږ ته طلب کومه کونه کې موږ سره مسې کومه کونه کې موږ سره خریه ما بسټ کومه کونه کې موږ د هڅه فلس کې بل موږ د پرشي خطرام دوه خپل سیوی نه
د حسن محمد پسیمه کې په خوا هم یو شمیر استنادي دیوالونه، کانالونه، ګبیون بکسي او بندونه جوړ شوی خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوی دي. ځایي اوسیدونکو زیاتوي کچېر دوی ته با کیفیت کار وشي د دوی د ځمکو آبادۍ پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمی درای شي. دوه تنه نور ځایي اوسیدونکو نبی او نقیب الله وویل
دا دیوال چې دغه ځای یو ځای سره ارتباط ورکړو دا دیوال خام وو. موږ د حکومت غوښتنه ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي دغه د دې چې دا یو کړی دی دغه چې لږ لوړ شي یو متر لوړ شي
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول دیوال نه سې لخوا جوړ شوی ول کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوی په هغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي په هغه لحاظ نه ول جوړ شوی. نو اوس زیات سیلابونه له امله دغه دیوالونه یې له منځه وړل.
بلخوا په خوست کې د اړوند ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکی کړي دي. دوی زیاتوي بیا به هم هڅه وکړي چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیزي حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل
اوس هم هر چا عریضې کړي دي یا کوي انشاءالله رحمان امید ور کړی د هغه موږ خپل وزارت سره هم شریکي کړی دي، مؤسساتو سره هم شریکي کړی دي، همدارکم اقتصاد ریاست ته وزارت ته هم ور کړی دي. د خلکو غږ مو رسولی او تر ډېر اندازه مو د خلکو انشاءالله عریضې کړي دي، کارونه مو ورته کړي دي.
یاد دیوی خوز آب و هوا او اقلیم لنظره پسپرنی او ووری که تیز بارانون او توفانون نلری چل کبل ستر ستر سیلابون روزی او زین وقتونه دی عباده او او کرنی زوزمه کدی به جارولو او حتی دی زانی زیانونو لامل گرزی. لمخ که دی خوڑون او سیلابونو پا مسیر که دی خوز دی اوسیدون که زرگون جریبه زمکی ویجاری شوی او پا دی برخه که دی بنسطی زو پروژو دی پلیکی دو پرته زایی خلک و سرده دی گواخونو دی راکمولو امکانات پا هیچ شمار دی.
لخبرونو ور آخوا
ورانده با ساس پیغمونو هم در تو بلرو خوز هم ورزو گواندی پاکستان ده. پاکستان وایي د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغو د ځورونو د مخنیوي لپاره یو ځانګړې اداره جوړه کړې ده. دغه اقدام کابل ته د دغه هیواد د مرستیال صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار له سفر وروسته اعلان شوی ده. که څه هم ویل شوي چې دغه اداره به په 4 ساعته توګه فعالیت کوي، خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اخراج له خطر سره مخ دي وایي ډېر وخت دغه ډول اقدامات نمایشي بڼه لري او د اړتیا پر مهال له دوی سره مرسته نه کوي. تفصیل اکرام له اکرام نورو.
کابل ته د پاکستان صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار له سفر وروسته دغه هیواد له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغوی د زورونو د مخنیوي او د دوی د ملکیتونو وسایلو د انتقال په وړاندې د مشکلاتو د لرې کولو په هدف د ستونزو د اورېدو د کنټرول د ادارې د جوړېدو اعلان کړی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په دې اړه په یو بیان کې د دغه ادارې جزئیات خپاره کړي. په بیان کې راغلي چې دغه اداره د اړیکو لپاره 4 بیلابیلې شمارې لري چې د ستونزې پر وخت به کډوال ورسره اړیکه نیسي. وړاندې راغلي چې دا اداره په کابل کې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستۍ ناسته کې د شویو پریکړو پر بنسټ رامنځته شوې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا اداره د افغانانو د بیرته سنولو بهیر کې د شفافیت او انساني چلند د تامین لپاره کار کوي او هر ډول شکایتونو ته به رسیدنه کوي. که څه هم محمد صادق ویلي چې یاد اداره به 4 ساعته فعالیت کوي، خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اخراج له خطر سره مخ دي وایي ډېری وخت دغه ډول اقدامات نمایشي بڼه لري او د اړتیا پر مهال دوی سره مرسته نه کوي. په پینډه کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
خلک نیسي د خلکو نه پیسې اخلي، خلک پارکونو ته نشي تلای، باندې نشي راوتلی. پاکستان چې دغه کوم هیلپ لاین راوباسلی ده دغه بیا د موقع په وخت کې فعال نه وي. نو موږ غوښتنه دغه کوو چې په کم ټایم کې څه مشکلات سره مخ شي نو باید دغه هیلپ لاین فعالي چې موږ ته موږ چې کوم مشکلې هغه راته حل کړي.
په پیښور کې میشته سی سی کارت لرونکي افغان کډوال عباد الله نصری هم ورته شکایت درلود.
افغان کډوال ایستلو بهیر چې دی دا ډېر په شرکه سر روان دی او همدغه رنګه افغانان سیمو سره ډېر زیات مخ دي. کوم کډوال چې افغانستان ته ستنېږي نو هغه یو خپل زوروان او همدغسې پیسې اغېستل او همدغسې نور مشکلاتو سره مخ دي، دوی ته پیسې اغېستل کېږي او ضرور کېږي.
یو بل افغان پناه غوښتونکي چې تازه کابل ته رپورټ شوی او نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د رپورټ پر مهال ورسره پولیسو ناسم چلند کړی دی
او په ډېر تاسف سره د موږ سره ډېر بد چلند کولو. پولیس موږ نه هغه ځینې پیسې او ځینې موبایلونه د شانس ول موږ نه یې راواخیستل او بېرته سفله راغلو نو په هغه کې موږ پیسې ورکې وې او همدارنګه کله چې دې خواړه اړولو نو په کمپونو کې او په لاره کې خوراک لپاره سنول او همدارنګه نور هغه امکانات چې باید موږ ضرورت درلودو نو او په دې منځ کې ماشومانو او ښځو وضعیت تر ټولو ټینګړی او خراب و.
پاکستان په داسې حال کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یوې ادارې د جوړېدو اعلان وکړ چې په وروستیو کې د افغان کډوالو د ستنولو په بهیر کې پاکستاني پولیس له افغان کډوالو سره په ناوړه چلند او د افغان کډوالو د مالونو او سرمایو په چور او تالان تورن شوي. مخکې یو شمېر ستنو شویو افغانانو ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستاني پولیسو ترې ټوله هستي او دارایي ساره کړي او دوی په یوه جوړه جامو کې افغانستان ته شړلي. د روان اپریل په 19 کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار په مشرۍ تللی پلاوی ژمنه کړې وه چې د افغان کډوالو سره د نامناسب چلند مخنیوي لپاره به ګامونه واخلي او دا چې د کډوالو جایدادونه او پانګې د دوی خپلې دي او هیڅوک یې د لیږد مخه نشي نیولی. پاکستان د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نېټې راهیسې په دې هیواد کې د میشتو بې اسنادو او ACC افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د نیولو او ایستلو پراخ عملیات پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR د شمیرو له مخې د اپریل په لومړۍ 14 ورځو کې شاوخوا 43,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېر 19,600 په جبري ډول ایستل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
همدارنګه تاسو کولای شئ چې موږ په واتس اپ ګروپونو او همدارنګه ټلګرام ګروپونو کې هم پیدا کړئ. کولای شئ چې حالته د ازادي رادیو ځنګړو ګروپونو ته ورشئ او د ورځې خبرونه را سره تعقیب کړئ. اوس به هم ورشو د هغو خوستی ځوانانو په ځانګړې توګه ورزشکارانو اندېښنې در سره شریکې کړو چې د هیواد له سوداګرو غواړي تر څو هغوی سره په مالي برخه کې مرسته وکړي او ملاتړ وکړي. ورپسې ساسي پیغامونه
د پکتیکا ولایت ورزشکاران د ټولنې له شتمنو ملي پانګوالو او سوداګرو غواړي چې په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره دی د دوی د پروګرامونو مادي ملاتړ وکړي. دوی وایي د افغانستان د نورو سیمو په شان د دې ولایت خلک هم د سپورت مینوال دي، خو د امکاناتو د نشتون له کبله د نورو ولایتونو په شان د لویو سیالیو د پلي کېدو امکانات ورسره نشته. د پکتیکا ورزشکارانو یاد څرګندونې د یکشنبه ورځې ناوخته د کرکټ د تیرو اخترزو سیالیو د پایلوبې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار روح الله ریحان وویل
د ټولو تجارانو څخه همدا غوښتنه ده چې موږ ته نور هم داسې د ټورنمنټونه په لارې واچوي، او یو دوه خوا د لوبغاړو دغه د دوی دغه د کمیتوب هغه سي، او بله خوا به د دوی مالي ملاتړ سي، بل خوا به د دوی تجارت ته ډېره ګټه وکړي، بل طرف ته به د پکتیکا لوبغاړو ته ګټه وکړي. که چېرې پکتیکا چې لوبډله بل ولایت ته ځین دوی باید سپانسري وکړي.
پکتیکاوال ورزشکاران زیاتوي دې سیالۍ وښوده چې د یاد ولایت ورزشکاران هم له خو استعدادونو برخمند دي او هم خلک د دې لوبو له ننداري سره مینه لري. یو بل لوبغاړی خان محمد وایي
ډېرې په زړه پورې سیالۍ په دې باندې د پکتیکا کرکټ ورځ تر ورځې ښه کېږي، او په دغه سیالیو کې چې دغسې تجاران د ټورنمنټونو کې دوی خپل مالي ملاتړ کوي، نو انشاءالله یو وخت به وي چې د پکتیکا ولایت به هم د افغانستان د کرکټ بورډ د ډومیسټیک یو ایسي چې دلته به د ډومیسټیک سیالۍ راځي انشاءالله، لکه ګریډ 2 ګریډ 1 همداسې سیالۍ بلته کېږي.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کابل په ګډون د دې ولایت ارګون یوسف خیلو، یحیی خیلو او ځینو نورو ولسوالیو د سلر ویشت لوبډلو ترمنځ د کرکټ لوبه چې د کوچنی اختر په څلورمه پیل شوې وي د اپریل تر شلمه یې دوام وکړ. په پکتیکا کې د کرکټ د برخې مسؤل شیردل دانش وویل
دا زموږ د پکتیکا ولایت د کرکټ امریت د کلنی پلان برخه وه چې د اخترېزې سیالۍ په ولسوالیو کې او همداشان په مرکز کې دایره کړو، نو د هغه له جملې څخه موږ په مرکز کې هم د اخترېزې سیالۍ شروع کړلې چې په هغه کې سلر ویشت لوبډلو برخه واخیستله.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کرکټ د ټورنمنټ ملاتړ کوونکي له نورو شتمنو پانګوالو او سوداګرو هم غواړي چې په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ په خاطر ورزشکارانو سره مرسته وکړي. د یادو سیالیو مالي ملاتړي میرویس کټوازی وویل
د ګرانو ملي سوداګرو څخه په مینه او درناوي هیله لرم چې د افغانستان د ټولو ورزشکارانو سره تل او همیشه مالي او معنوي لاسنیوي باید وشي.
یاد دیوی د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول پکتیکا کې کرکټ نه یوازې زرګونه مینه وال لري، بلکې د دې ولایتونو ګڼ لوبغاړي د هیواد په کچه په شپاړس کلنو، نولس کلنو، شپږیزه او ملي لوبډلو کې هم لوبیږي چې کرکټ لوبو ته د دې سیمې د نویو ځوانانو د هڅونې لامل ګرځي.
السلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې ځینې کسان د مزکو په غصه باندې اخته دي، او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دی چې دلته ځینې اشخاص دولتي مزکې غصبوي او تر اوبو لاندې.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادۍ رادیو ټولو خوږو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه، هیله ده چې شاس روانو هم په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دغه پیغام دی چې وروره، په هیواد کې مو تریاک بند کړي دي، ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بله ماښام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري، کم کار وکړي بیکاري ده، کار روزګار نشته. نو نه مو مرستې ورسره وکړې، وادي مو ورسره وکړلې. نو په خوا چې تاریاکي لا وه، نو دوغنه غریبي وه، مسکني نه وه، دوغنه غربت نه و، نو خلکو به یو پور دار کوي ورسره. نو اوس تاریاک چې بند دي، نه لس روپۍ څوک په کار زور کوي، بیا چې په کار ځای هم ورکړي نو دغه بیا د کومې خوا کې اوبه دا دي 200 متره ته ولاړې لاندې سولې. غنم یوازې هغه خپل غلانه کې جلس خرواره چې د کال خوري یا ته خرواره خوري هغه پنځه خرواره شپږ خرواره کې نو دی د کور نور شان په چیش برابر کې نو له عمارت څخه مو غوښتنه دا ده چې د نړیوالو څخه مرستې واخلي مرستې دې را واړوي او داسې دې نه کوي چې ولسي له خپل ځان ناراضه کې اوس هم زیات ولسي ناراضه دی خپل له ماښام پر ډوډۍ اوس قدرت نه رسېږي داسې ستړیا سره مخ دي غلا او هر څه نه بره خود زیاتېږي نو څه وکړي ټول پاکستان و ایران ته واوښتله او هغه وهلو ظلم هر څه ورسره کوي نور دولت ته واوښتل نو ځکه چې خپل له ماښام ډوډۍ نه لري خپل له ماښام په ډوډۍ پسې وګرځي نو د ازادۍ راډیو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د آزادی میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زما میلمه دی مدقیق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور فشارونو کې څنګه خوړلی شي څه باید وکړي
شیبر صاحب سرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په نورو ملکونو په رقم نه ده چې د هر وخت غوړی نیال کېنی نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانۍ جوړ کړي لري چې په ګلدان کې او ګل د پرورش ورکي او کوي چې په غټه کسه باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده چې خلک کولای شي او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای شي خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کینولې نیالګیو څنګه روزنه وکړو څنګه یې پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به اوبه ورکړو حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کینو او دا لس واړه رانه وچ شي ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کینو ولې هغه په ثمر ورسوو ده اوله خبره ده دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو لکه په خزلې دي په کور کې که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې سي دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي او هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي هغه خپله تجزیه کېږي له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو پرې نه دو چې چاپېریال ککړ کړي دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپېریال ته ګټه رسېږي دا په خوره باندې بدلېږي په خاوره
وبخښئ ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي
تنه د حیوانات پارونه ده موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو ښځه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکی دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد دي دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي چون حیواني پارو خو اکثره هغه کورونه کولای شي دغه حیوانات
په کلیو کې حیوانات
کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیواناتو فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کوي خلک او بیرته د دې له هیرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بدلېږي هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو زموږ خلک دومره پوهاوی لري لوغونه استفاده کوي ستونزې په ښارو کې دي د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سر به په دې وخت کې د پلاستیک نه کمه استفاده وکړو
مدخل صاحب وبخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یا پر لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړه
ګوره دغه زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي اول اقدام دادا سی مګه د عضوی او غیر عضوی زباله بیلی کو مګه اکثر هیوادوال دغه زباله ټوله په یو کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو کوټې هم پراتې په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوي هم پراتې دغه کچیر موږ له اول سر نه دا بیل کو او دغه عضوی دغه پوټکي سیدي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو د بوی هم نه کوي او د هلته خپله تجزیه کېږي بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه کنی حد اقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو عمل دی وساتو
یعنی وبخشي لدينا د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل په سلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوی شو چې وړ وړ د ترکاری پټي لرو د پرته د ترکاری پروزلو کې له دینه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او وبخشي تاسو ویل وای کڅو کاویلې نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هلته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلد منزلونه چې جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي دته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالې خپل هر ورځ هلته راوړي له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای سي په تناسب د دې چې یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلي کړي ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي بله
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای و چې هلته به د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه ښه سړي یعنې د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنې ډېر زیات چاپېریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو ده ته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ته راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغې خورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي ده فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت ده
اوس که پلاستیک ته راشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې بار صاحب دنیا به پرېږدو زه سې خپله تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکوي د خپله سودا ته راخلي دغه پلاستیکی کڅوړه برته اچي په خزانو په ځای کې. دغه چونده پلاستیکی کڅوړه وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او د کوشش اکثره چې وګورې د بیا بېرته په دغه ویالو کې چونهلته شمال کمی دغه ویالو ته دنوي، نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندېږي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي. ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار، ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شیانو که چېرې زموږ هېوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفظ هم بند کړي.
مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي. آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې دا په هغه موادو کې حسابېږي چې د ته ریسایکل وایي، یعنی ری یوز ترې کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هېوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې ده ته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی شي. خو موږ دا کار نه کوو، دا همداسې آزاده پرېږدو، دغه خلک نه شي کوی، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه. نو دغه که چېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا په یوزي کې کېږي، دا خلک یې اخلي، دا خلک یې ټولوي، ترې بالاخره یې وړي بدنه، دا بیا ویلې کوي، له دنه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د دې کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتیان فرزند دی پیپسي و د نورو قوتیانو ډبیان، له دغو سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي.
ورې دغه مواد غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په دې نه هم بیا استفاده کېږي، ولې که چېرې مدیریت سي. دا فقط ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کېږي. که چېرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذی وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي، دغه ټول که چېرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار راټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه د عادي خلکو نه هغه فقیر بې بازارته خلک سي، نو دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دو نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چېرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څرنګه د دې له خاطره چې له ټولو خلکو یوه تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطحه، د یوه بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له هغه نور تقلید وکړي او نور او کېدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي، له دغو کثافاتو نه.
دا بهترینه لار ده چې بر صاحب ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتنې ته ولاړې، ما که متوجه وې، ما حتی د کور په ساتنه باندې دا خبره وکړه. که چېرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت به د محلې مدیریت وي. بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي، پاکېږي، خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي او بالاخره که چېرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي. خو د دې لپاره بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي، په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده.
دغه اتل یو یو ته ګوري بل بل ته ګوري. مثلا یو کوڅه ده د کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپله کې ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه دې کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره مرسته کوي، که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپله کې خوار الک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دی پیسې مه ترې اخلي، فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي؟
دا بهترین کار ده. دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بعضو منطقو کې شروع شوی و، خلکو دا کار کاوه. چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او بالاخره به یو دغه کوم مناسبه استفاده کېده. دغه خلکو به دا بیرته خرڅول، دوی ته ښه مبد عاید وه. ولد اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په بو منطقو کې کېږي که نه، خو دا ډېر زیات کومک و په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره. نو دا بهترینه لار ده، او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت وي چې زموږ حکومت سره کومک کوو. دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي، چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلا د دوی خپل ځان لپاره کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي، په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده. دا ټول کارونه اړین دي، باید میکي خلک.
یو بل موضوع په شهرونو کې د دې خاطر چې بیا هم همدغه پلاستیک او همدغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي، اوس خو دا د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت بی وخته تیز بارانونه وري، بیا یې دا اوبه بندې کړي و، بیا دا اوبه په سرک باندې راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه ستونزه دا ده. تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه ستونزه شیبر صاحب چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ته ډېر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار داسې کوي، ولې دا په حقیقت کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره وکړه، د دې ټول سوار سي عمده عامل چې وی ګوري هغه ویالې ته ورسي، دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي، او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کور کې، تا ترې کړې، برس ترې کړې ده. بالاخره بیروی شکل باندې، غیر مسؤولانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده، بالاخره شمال وړې ده، ویالې بند او غټه ستونزه. بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل خارجان یا د غټو ښارو اوسېدونکي بیا د ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي، که ښځینه دي، که دولتي کسان دي، که شخصي متشبثین دي، که عام خلک دي، په مجموع کې دا من حیث مسؤلیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور، د خپل حویلۍ، د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلي د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان وو.
مدخر صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده؟
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده. که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي، دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه ونه کړي، شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي، او دا را روان دا ستونزه را روانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي. یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرغه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نشي کولی، دا د موټرو مینځل د کم کړي. او بیا سې که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي سي د اوبو ضایع نه سي، او بالاخره د اوبو تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي، ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي، د اوبو بېرته تصفیه کېږي، دې نه بیا استفاده کېږي. خو د هغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي، یو څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي. فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته واسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیارۍ لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبو خوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه ساتل کې، په یوې یو بل شي کې، لوښي کې، هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا موږ ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي. د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب وي، هغه تبخیرېږي. خو دا مختلفې لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغې ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایه تاسې ورسئ، دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوئ که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه توی سي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کړي،
څومره اوبه ضایع کړي.
دا ډېر زیات هغه ده. خصوصا مثلا که چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک دسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، دې نه لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته د موږ له لاسه ورکوو، یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې. په اشپزخانه کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي، خپل اویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي، بس د اوبو پایپ ورته نیولی، بس مینځي یې. نو هغسې وچ چې بېرته هماغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي. شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي، که یوې مسلې باندې بحث کوي، بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متخیق صاحب، په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې یو څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چېرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ، نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ور سره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولای شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم رواج سي هغه له منځه تللی شي. بار سره د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلي کانکریټ کړي، سیمنټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچي او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه د ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلي ډېره زیاته کانکریټ او مالدار پیسہ دار مجموع کے باران شکل راضی یا دے واورے پہ شکل باندھے راضی دا اس فیلن اکثر کورو کے دزائی کی خو خبر ادا د سید باران وبو د مدیریت لپاره هم هغه طریقه ستا وې د چیرې مثلا موږ وکړای شو په ویلای کې کچیرې د ځای ولرو سید د باران یا د بامو د ناوی نه سی وګرا اوسی دغه او د دې لپاره یو ژوره څاره وکیندو او دغه اوبه اوته څاوته مسیر ورکو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دم نه وي تر پوتر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کیږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي خنو مولګي. یعنی دا یوه طریقه ده خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کې حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې؟ څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، یعنې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر اویلۍ د هغومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث دی یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت خپل وبولي په دې کې بېل دینه سي. مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره بیو کې دا په زور نه کېږي. دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا سي، دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو. د ښو کارو د انجام لپاره سي یو پکې همدا کار ده چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو دوی کې خپل ان کولای شي یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دینه یو متر په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي، بیا سي بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. یعنې خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چېرې موږ یوه دوه دې ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسی
درڅ خطلم درته می وان قتل وا مې بخا درڅ خطلم درته می وان قتل وا مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر وژړل وا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا Thank you.
من مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دیس ہار دپار جبنستا دجنو ٹکو دیس ہار دپار جبنستا چپے کے دل مادر توانا وگلوا میں بخار